او د مشف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم. اکثره د پاکستان افغانستان د پروژو په ارتباط کار کاوه، او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس دغه نه 2013 کال کې مې بېرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې په اول مشن په ساوت سودان کې وو، دوه مشن په یمن کې وو، دریم مشن په لسبوس کې وو، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ، او دوهم مشن مې په نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری مشن زما په 2014 کې وو. 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پس دغه کورونا راغله، بیا پس دغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پارسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. د زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی. ماشومتوب مو چیرته تیر کړ؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل وو، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطره به خامخا به ما مکتب به دوران که اومده لوده ده. اغیر نباد بیا متوسطه و لیسه میرده استقلال پر لیسه که بوی. ده اغیر نباد به کابل پانتون تا کامیاب شم تپ پانزهی تا، او تپ پانزهی میشه خلاص کردم. عرضو که چه ننم فاکلته خلاص کرده و ثبات مواجه شد.
هغه وخت چې د تخار ولایت پر رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل. دومره بلند پروازي نشي کولی چې هغه په دغه شان کې وو. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه تایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی وو خپل، او په شا کې ماته نشته کړي وو چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار دغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوی ګوره پلار خبره دی باید یاد کې وسات. نو کېدی چې مغه به یو بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشي، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر شم، د دې خاطر چې پلار مې خفه نه شي چون مسافر دی. کېدی چې دغه بود.
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ. په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وي کنه د جبهه شاته په روختونونو کې دغه وخت کې سیرت وکي.
زه د جهاد تباد کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و زما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټې ته د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل نو دغه خبره مو ورته کوله چې زموږ مرکز بی طرفه دی چې زه یو ډاکټر یم نو د ما سره به کار نلري او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د السیاسین هم دوا اخیستل رابطې الاسلام اسلامي نه به هم دوا اخیستله جمعیت اسلامي د هغه نه به هم دوا اخیستله نو ښه استقبال کېده او کار مې هم دغه وشي بر علاوه د دې چې موبایل شینکونه مې کول د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و د هغه د ICRC هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې وو ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې یو ولسوالي ده او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي. یو نه دی مړه شوی ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل او طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو او موږ یو به نه و دوه به نه و نو موږ څو کمک ورسره کولی هغه به بېچاره وخت یې حق ته ورسېدی او بل امیدوارې ښځې به ډېره راتللې یا تو په لاره کې به مړه شوي وي یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لګلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړه شوي وي نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو له هغه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه درنه هېرېږي د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف خپل موږ څلور نفره وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړه او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي هغه چې رښتیا وروتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سرسر ونه خوړ. بیا نو برعلاوه چې تر سهار پورې هم نشوی خلاصولی صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مون په مغه باندې تېره شوه. دوام خاطره مې چې یاد نه وځي هغه یو خورکی راوستل زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وس کې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته ویوی چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو نو د ده سړي اول چې ما سره راغې دوه ورځ وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته بده چې وفات وکړ او حق ته ورسېدل هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه دو اولاد هم در لودل پا دو اخوی پا وقت که مونده پیده دو خب پشته آنه اغش اغا ده ما هیز دیاده نوزی ترانه پوله
ده تاور تا بگنون که وحشتناک پیخی کله چې تاسو د بیپولی ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دی؟
که یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه یې دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروجیکټ کوارډینیټر و زه خپل هم سرحد میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټره او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې، تایز نه هغه مرکز د جنګ و، د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینې هم شوی وو او موږ ته اطمینان هم راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولې موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل د دفتر نه به بل شفخانې دپاره اکمالات راوستلي وای، نو اګریمنت شوی و. خو یو ځای کې یو ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا، بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راوتلو چې دفتن یو دوه نفره په یو لنډکروزر کې ویشتلي دي پایکه پکې، یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کارت دی تقریبا وینې تازه رابهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ دپاره غیر مترخبه وه چې دفتر د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی، ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې په عوض چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو، هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و، نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی، یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو زموږ ډرایور هم را ننوته او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې، خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو. دلته مته یوارې بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه، د خندل وې سل په سلو کې نه شم ته ننوتلی. خو دا صحنې مو هم ډېرې لیدلې چې یوازې دوه شتي مریض او د زخمي په غم کې شو د ځان په غم کې شوي یو.
ډاکټر صاحب دا اوس یوه ډېره په زړه پورې کیسه وه. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تیښت په حالت کې داسې پیښو سره مخامخ کېږي خاندي؟
ولا په آخر کې او په سر کې نه،
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي همداسې.
والله هم د ځان په فکر کې وي، هم د دې دپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي، کوم تشخیص وي کوم تداوی وي کوم حرکات وي، بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزایر پس وخت خواندو شي او داسې رقم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرستې کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي، څوک مو ولیدل، کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه؟
ولله هم ډېرې سخت خاطرې وې او شاید زما سخترین میشن به مغه و یا بدترین میشن به مغه و، په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرامه میشن و، د سیند د بحر غاړه وه، بهترین ژوند هم درلود، د هوټل و هر شی و، بمبارد هم نه و، جنګ هم نه و. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دغه کلینیک ناست وم او زیاتره زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغه او په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل، مثلا د چا به خاوند ورک و، د چا به لور ورک وه، د چا به ښځه ورک وه، څوک به پښې به یخ وړې وې، د چا به مثلا لاس یخ وړي و، څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و، د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وې. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشو اروېدله او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدله. او د دې مدرسې جالبیت په دې کې او شخصي زما لپاره په دې کې وشو چې موږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې مسله اول دغه مشکل په چیغو او جراو باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکري و. هغه به چې راغل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انگلیسی که چی طول ورتوائی دیگه پا حیث با استخدامه دل کلو کلو دو بارا با بستر نوشت اپراتو، نو خاطرات اگر دو ما دیجمان که خاطرات ندی ارسش چورتو هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کردی، پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکردی، آدم ها سالور کلو در شکال جوان که ما شاید سالور کلو اوسا تبابت نمی کردی، و هغه صحنې ډېر سختي و راته دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې نه شوی آرامولی. اول طبعاً یو څو تابلیت به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بېوطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او د فقر و غربت دموږ خلک یا دموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ورمعرفي شي. کي مثلا زما پلار یو وخت کښې ما ډېر زاری ورته وکړې لپاره شرایط کښې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي دغه ده به وویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی، بې وطنه سړی لکه یتیم وي، او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن کښې ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کښې دننه پلان شته؟
تکل صاحب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ دموږ په طبي سره کښې مادر ان چایلد په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کښې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چوست مې وواهد ځان سره چې انرژي لرې، خلک سره ارتباط لرې، امکانات لرې، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړې. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلی وي، هغه خبره هم اولوارې چې په افغانستان کښې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کښې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري، مثلا په اروپا کښې ستاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی، او په بعضې ځایو کښې شاید تر دېرشو څلوېښتو پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کښې شپږ سوه د ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما چې اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کښې رابطه ونیوله، تر اوسه کالو منظور دي، هغه ډاکټر صاحبانو م خپله همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړې. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان سفر مو اوس وخت کښې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کښې؟
بلې بلې، پروسه کال په مې په میاشت کښې لاړلم، څلور میاشتې هلته وم، خپله په حساب سروې باندې بخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېره زیات همکاري را سره وکړلې، او هغو ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د هغه پری سروې نه باد بیا راغلم آلین ته. په آلین کښې م یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلد افغانستان، دم دی جوړه کړل استرم کړه خوش بختانه په دې کې زما یو کور چې ډاکټر هغه مشري په غاړه لري او 15 نفره نور هالندیان په بورډ کې دي او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند د حکومت دخوا خلاص شي بیرته زم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې. د ما ټول مقصد مغه ده امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی. ولې مرګ و میری میخي ډېر زیات
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږکال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو او بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی. واده خو به مو حتمن کړی وي. ماشومان لري؟ چیرته ژوند کوي؟ څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لورانې لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده. هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک په هالند کې کار وکړي او حتما په دې NGO کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده. لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکولټي طبي پروسه کال خلاصه کړه. سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي نو تمه لرئ چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن دپاره ترمان له دوی ډېرې موثرې وي او د خپلو خلکو دپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختۍ او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو. نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې د زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی. دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویه ورسره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.